Тердам да зады радиот. Прли аз ох дай мр дали сади стунду сара махамах. Но я хвам мр зан да та пратиди. Пакистан му напрежди. Да били хва ек сади мишкелати. Сева компьютери та скера паш пар са вагуанид. Да били хва да матуру масулунати. Пензи визара дьер сара вагуани ра са вагуани. При ела зали дуни ну ки матур байн. Дьер мр да укумата са хва еш дади. Че да гумбракат ну ки ра камди. Шан дьер гранди. یخ بیا ادا گرانی د پملک مخداش د بوران پر خو روان دی دی خو سیلابونه دی دی خو کاخته ده دی خو د پاکستان سره د اشلاس و گریواج چې یو مریض نه پرځي پاک مو وشکی بار مې لک یار مو پرځینه بیا چې مل غړی ور واړی ل غړی ودی سره شریکان هر څو روپی چر څخه غره سواخ او بل خوایش مو د هندستان صدقه دی چې زموږ به زی لک هغه شتمن خلک چې دی نو کوي هغه به زی بار هندستان هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي سفارت خلاص کړي او اویزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کښې چې موچي وې یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه یې راکوي دلته چې څوک یې لري هغه هم 2000 افغانۍ غواړي او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بېرته د هغې چې راغلي ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمتالله. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرومه ده. د کلینک څخه موږ ته کلینک نشته نږدې ده. خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریج ته رسوو یا لښکرګاه ته رسوو. نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام تاسو ته امنیت وزارت پورې ورسوئ چې موږ ته کلینک راکړ اوسي. حیاتان هغلې ډېر ورنه مبارزې ورته کړي خو موږ ته کلینک نه دي منظور سوی. موږ د کلینک سره په تکلیف کښې وو. که تاسو موږ پیغام ورسوئ.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یار یم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کوي. دلته په هلمند کښې وروره دا د بایومیټرک تذکرې شروع دي. په میاشت میاشت سړي ته نوبت نه رسېږي. نو ډېره ګڼه ګوڼه ده باندې. یو دوه مرکزه یې ورته فعاله دي. د خلکو بیروبار ډېر دی او کومه مدیران او کومه دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي. خلکو ته نوبت نه رسېږي. خلک ځنډوي په اوتو اوتو. دلته خلک د لېرې ولسوالیو څخه راځي او دلته شپې په دایخ کښې ورته تېروي. نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لېرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ور خلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومیټریک ورته وکړې په 2 میاشتې به د تذکره بیا نه راځي او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومیټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کوي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هلمند ولایت د دیشد ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشد ولسوالۍ ته افغان بیسیم خاده راوړې ده. انټرنیټ یې ډېر کمزوری دی. د پله خو بند وشي ولیلا کې مونږ ډېر کمزوري زموږ څه مصرف کې او ښه نه صفا کېږي. تر واټساپ تر میسجانو ماسې او بل کار نه ځینې اخیسته کېږي. او زموږ دا خواهش دی چې دا نیټ ور زوره ورکړي.
د ازادۍ و ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دې ګوره دا مې څلورم پیغام دی. یو ملاوند مدیراته نشر کړي. زه عالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سرخدل اوسېدونکی. ما دا زموږ په کلي کښې خاده ده بیسیم ولاړه ده. د انټرنیټ الې ډېرې کمزوري دي. زموږ تاسې داسې خواهش دی چې دا د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزو باندې چې د علي زورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم. محترم بخیر سیت مشلی خوشحاله اوسئ. محترم موږ زیتونو باغونه دي دلې د کندهار کښې عینومېنه کښې موقعیت لري. افکو کمپنۍ مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو. غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپېژني چې کندهار کښې زیتون موجود دي او ښه واده کوي ښه اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چېرې تاسو مثال په طور باندې ما سره همکاري وکړي. اوس فعلا موږ موجود یو هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی د میوې وخت دی د رش کولو ده پروسس کولو ده. نو که چېرې تاسې خپل یو داسې متعلقه شخص ولرئ یا ستاسې کوم مطلب دغې همکاران زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کښې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز ولایت د شارجه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترمه که زموږ دغه خبر تر یو ځایه ورسېږي زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ ده، نو دغه پیغام کتر یو ځای ورسیږي. السلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکن کو سلام الامنی کی ہیلے وڑا نکوم باد سلام زدہ زابل ولایت شمسو ولسوال رسپن تک دی وسیدون ک زما جوخا دیر پات فلاکا د نه انٹرنیٹی شبکہ لری نه سڑک پوخ دری نه کلی نکلرو زل فلو چروا کو زخدا ہیلے درم سیدا مون ت کلینک یا شبکیہ بالا کی. والسلام
السلام علیکم دادی راڈیو ٹور کر کے ان کو السلام علیکم و السلام علیکم. دیو میں کوم مرستا ور کرے تو غربان اور کونڈو پلانمان دی اور اس کو بن کار ہو تو سو کام پہ جوڑ کے نو سس دادی راڈیو نو پھر زبر دائی نو تی جی اور چلو کو ور اسی سایہ دا مجھے پیدا ہے تا کر کے جاؤ کو پیدا ہے
اور دن کو داوستا سے پیغامنا پہ دہی لچے ہاغ استونز مچ یاد اکڑے او ہاغ اڑان دزن مچ یاد کرل د مسعود چارواکو تر غونو ور رسید لیوی
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوی.
ازادي رادیو څلور وش ساته
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم انجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس یې درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
دروازې وتړل شو استاد روستي کال هم روستي سمستر هم تغییر رهیسی په کور کې د پانتون پر محل باندې کوم وخت چې تاسو پانتون ته بدللی هغه وخت کې اوس په کور کې د څه کول په دغه تیر یو کال کې
زمونږ خپلندار ده چې زما د پانتون د سار نه وظیفه کوله د مسفخین نه پانتون ته تلم نه لپاره ما خپل ساتونه چې د مسفخین نیول یو چې دو کولای شم وظیفه وکم او هم پانتون ته لاړ شم او چون دوی چې کله چې مرات را نه نو پانتون نه بند شوي دغې نه وروسته به مکاتب بند کړه. ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوي، ابتدایي مکاتب چې شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي شاګردان لري هم مکاتب پاتې شو وسله نو د هغې راهیسې سره یوازې به مې د دویم صنفه تدریس کوو او مکتب ته تلم نو د پونتون په وخت کې وکړو کې و ما زیاتره وخت په کور کې و ما دا په فکر کې باندې راتلا که چیرې ته اوس پونتون اله وې زما واخه نه سم سره خلاص وې اوس مې کولې شو چې یو سکالرشپ ته ځنه اپلای وکم یا هم مستری ته ځنه سب ته نام وکم یا هم امتحان ورکم. نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ځای کې راځي کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي نو دا ټول شیان هغه څه دي چې موږ ته دون کړي د وخت په تېرېدو سره نور هم دا درد چې دا زیاتېږي نه کمېږي. هر وخت چې دا ماسپخین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي د هلکانو چې ګورو زیاتره وخت نو موږ خپل فراغت را په یاد شي خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سورای جانې که دا راته وایي د همصنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې ستا همصنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه، که څه هم تاسو صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو خو همدوره کسان دی چې فارغ شول، هغه ورځ د څه احساس کولو څه خاطره دغې ورځې کې راته ووایي؟
که چیرې ته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، در اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې تېنه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرون وته هم دوی نه مې چې کتل خصوصا مې په پوهنتون باندې چې مې سترګې لګېږي د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم نو یو قسم انسان د ژړغونې غږونه دننه احساسوم داسې مې فکر کېږي چې اوس زه په چغو چغو ژړېږم یا چغې ووهم کېدی شي هغه درد مې کم شي خو یوازې دا نه چې خپل سنفیان مو کتلي نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي د انسټیټیوټ نه فارغېږي د کورسونو نه فارغېږي بیا د پوهنتونونو نه هلکان چې فارغېږي دوی کتابونه په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته نو دا ډېر خوشنوونکې او ډېر دردونکې ده دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته په الفاظ کې مو وایم نشم بیانولی
سریه که دا راته وایي دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوي دي زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت په څه ډکوي دغه شیانو کې د څه زده کړي
دا پونتون څخه وروسته زما په پونتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه وو چون د څه مسا د وخت ورته نو یک صنفونه ورته نو خو مې ونه شو کولی چې ځان ورته ثبت کړم که اوس خو بیخي بیا وخت نشته او نه هم داسې موقع ورته مسایل ده یو وخت ورته برابر دی نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده خیاطۍ مې ګنډل زده کړي کورسونه تازم یا هم په کور کې چې چاته شیسته یې ورسره کښېنم زده کړم نو زه فکر کوم چې د دغه درد یا د هغې مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي خدای نه خواسته د هغې نه ښه ده چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره
سریا د کورنۍ لخوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ لخوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ لخوا چې تاسې یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ
زیاتره وخت کې د افغاني ټولنه ده که چېرته زه ووایم زه نه غواړم که چېرته مې مور پلار راسره ودرېږي مور پلار ما سره ومني بیا خویندې ورونه راسره ومني په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا اما خاله ماما داسې کسان دي په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه ده باید چې دوی اوس دې وخت ته رسېدلی چې دوی باید واده وکړي نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شوم زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه یا پروګرامونه پیدا کېږي زیاتره وخت چې ته نم زم همدې لپاره زما نه خوښېږي دا خبرې او نه خو ما باندې دې ښه نه لګېږي ځکه یو پوهنتون باندې چې د هغې درد شي بیا دا خبرې انسان ته بېخي رواني تکلیف پیدا کوي نو کله چې موږ په کوم پروګرام کې خپلو خپلوانو ته رسو بس همدغه خبره رایادېږي چې اوس خو پوهنتون باندې درس هم نه شته نو څنګه د خیر سره د واده فکر هم کړی ده کنه یا د واده لپاره تیاری نیولی کنه مور پلار ته هم دا خبره یادوي نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره موږ مخامخ کېږو که په کور کې یې که بیرون یې که د خپلو خپلوانو یې که دوستان
سوریا قدم راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته ووایه چې څومره دا وضعیت تازه وري او دا چې په کور کې ناستې څومره اغېز در باندې کړی په ټوله کې
زیاتره وخت شده دغه حالت داسې چې بېخي انسان ته ناقابل تحمل چې موږ ورته وایي تحمل کېدونکی نه وي دا حالت تېر ژمی چې تېر شو د پوهنتونونه چې بند شو بیا ورپسې دغه حالت چې راغی موږ د امتحان نه پاتې شو امتحان سره بیا ما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره ثبت نام وکړم بیا په هغې ثبت نام کښې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم خو سږ کال زه دې ته خوشبیني ګورم چې منتظرم هم دې لپاره یم او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی موږ ته اجازه راکړي که څه هم پوهنتون موږ ته ویلي چې تاسو په اخرانی سمستر کښې وي امتحانونه م اخرانی وه نو تاسو موږ سره یو ډول فارغ استئ که چېرته دوی موږ ته اجازه راکړي چې ماسترۍ لپاره امادګي ونیسم هغې ته ثبت نام وکړم دا به ډېر زیات ښه وي که نه پروس کال هم زه په رواني تکلیف اخته شوې وم سکه زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم تر دې حده پورې ځان ونه رسوم چې زه دوا ته مجبور شم ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ورباندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي
سریا لنډ که راته یو دوه جملو کښې ووایي دا چې یو نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نه شي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نه شي کولی چې یو کار وکړي همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې که جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي
نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتی شي نه خبرې کولی شي نه د خپل د ژوند یا کوم ځای نه چې خوښه یې هغلته الوتی شي. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې ژوند به سره کوي. فکر وکړئ موږ هم هغه حالت کې اوسیو، کور کې یو، په وطن کې یو، د تګ اجازه نشته، د وظیفې اجازه نشته، د پوهنتون اجازه نشته. نو دغه ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څه ده. موږ انسان یو، ژوندي یو په خوراک باندې، خو زموږ معنوي یا د دنیا غذا چې ده زموږ تعلیم ده، زموږ وظیفه ده. که چېرته موږ تعلیم وکړو نو زمونږ به روحن زمونږ به آماده یو، تربیه شوي اوسېږو. نو که چېرته په موږ باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کې ساتي هغه به څومره درد لري. نو دغه یو مثال به تاسو ته ورکړم، د دې نه به تاسو به درک کولی شئ چې زمونږ درد څومره ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانۍ محصله سریا خان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، له دې سره د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روحان راټول کړي دي.
سلامونه نیک هیلی، د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشان دي. کچېرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دي په دغه لمبر زنګ ووهي. 0-2-2-1-1 شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري، د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولا دادا کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نه درک سوی دی، موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او مرې دی درویش کاله یا څلرویش کاله، کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري. 0-3-8-2-2 بله شمېره وایم، 0-2-2-4-8-1-1. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم درنګ ټول کډرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روښ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه خپلشتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کال کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچېری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه مو یو داسې افغان ډاکټر ده چې له دوه لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته ښه راغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ریاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه دا وي چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روغتون کار سمې ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زه زم کار ته، پاتې درې یا څلور ورځې په کور کې یم. نو چې په کومه ورځ کار ته زما نو 5:30 بجې زه باید راجګه سم او بعد لږه د خپلو ماشومانو لپاره، یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي، خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالي تیار کړم چې کوم د سنټر ته ځي، او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا وو بجې باید زه له کوره ووزم. په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و 45 دقیقې ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ما ته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم. په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم، او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره یې ما څه رقم برخورد ده، هغې سره زه یعنی سې په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم، هر لاس شروعم، هغوی ته زه یو شی ور زده کوم، او سې کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم. څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټوله ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سي اکثر سي تر مایم رتبه جګه ده، تر مایم تجربه زیاته ده. خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم یا تر سره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې چې کوم بل څه به دې مریض په ګټه وي. بیا سې زه خپل نظر ورته وایم، هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته وي، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي. هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یم خبره، نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم، یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټر یاست؟
دې نه مخکې سې هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یوه برخه ده سي پیغه کې، یعنی زه خپل تر ځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سي هغوی ته زه زده کړه وکړم، او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاگردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ما د کار سي، زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستی سم، په څېړنه کې زه غواړم څه برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو، او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم سي هغه لمانه مشرم ده، کېدای سي سي د روغتون رئیس هم یې، خو د صحت له نقطې نظره لا د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سي مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په اسې کومه فیصله.
مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم، چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز دی انجنو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان هلته کانکور امتحان هم ورکولو، بیا په هغې کې که څم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان و خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چه انتخاب کړم، اول وای طب انتخاب کړم، بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې هم طب ولیکو، درېیم هم طب ولیکو، ما د درې انتخابو هغه درلود، هغه ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطرې خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم، د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې و، یو لیسه سي کندوز په ښار کې وه، او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ و او صحنې و میدان و تعمیر و هر شی غټ ول، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو، نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول، هغه د جدي میاست وه، سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه، نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خوا ته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مې هغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید وه چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واوره مې نو یخ به شاید ډېر کېدو،
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و، دا شیان نه ول، نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړئ، هغه مو تر پایه ولوست؟
ډېر لسوه په پنځوسم کې کابل طب ته راغلو، بیا دوه کاله وروسته چې کله دا د شوروي یرغل شروع سو او خلکو هجرت شروع کړو، مخصوصا د کله روسي عسکرو سي اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو، نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مهاجرت وکړو راغلم.
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته، بیا په پېښور کې مو ته دوام ورکړو؟
نه د لخاطر سیما د هیڅ هغه ګوندونو سي هلته په رسمیت پیژندل سوي ول. د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو، نو یما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سوم. او سي بیا کله دوم کال سي بیا یې زه ما درخواست ولېږو، بیا یې زه لاهور ته ولېږلم. نو لاور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت غوښتلو سې هغه ما سره نه و. سه په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې. سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بعد له دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېمه سنف امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي، هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون وو او استادان یې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیل درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتاً شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه. نه یوازې ما اول ځل، خو په ښو نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو په لاهور ته ویلو یو تعداد او هغه داسې نه ده سې دوی ملامتومه، هغه د زبې له خاطره دي تعداد و سې دوه چانس کې یا درېیم چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه.
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نمرو بریالی سي، نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې سټنډرډ شته سي، هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو. د هغه معیار دومره شو سي شاگردان سي یعنی د شې استعداد خوندان او خو به هغه کې د لیات چا سي ډېر علاقه درلودل کوم له زده کړې سره، هغه به کامیابېدل. خو پاکستان کې یو بل سیستم و سي، د هغوی هرې منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي، او دوی د سیټ په حساب راتلل سي. په هغه کې ضرورنه ده سي دوی هغه تکړه شاګرد واخلي، کوم شاګرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم اغا بی اخستل شاگر تکره و کنو، نو اغا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره و سی زیار یا زامت دیرو باسی.
کلا چه لب تب فارغ شوی نمرنه کارمو چی ری پیل کرده؟
یعنی فارغ تحصیل سومل پنجاب نه، بیاراغ لمردان که ماستاز و شپک نیسته می پیشور که و کو، او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سه حالت باید پروختون کی کار نو کو. سله سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما، یا په هم زیاته سي او تجربه زیاته سي. او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو یعنی د خاصې ورکړې چې زه هلته کار شروع کړم خو هغه اوله پوښتنه دا وه چې تاسې باید له دوه درې کسانو نومونه واخیستل چې دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ مال زه هغه نسم راوړئ که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان وو زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځمکې کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
دم څو کال ته کار وکړو په پېښور کې
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو نولس سوه نه نوي
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په نولس سوه اووه نوي کې ما واده وسو او بیا اته نوي کې ما زوی پیدا سو زوی مې یو څه تکلیف درلود ناروغ و د زړه تکلیف یې درلود اوس یې باید عملیات وسي پاکستان کې د ماشومان اوس یې تر یو کلنۍ نه وړکی یي یا کوچنی یي د زړه جراح نه درلود نه و بعد لږه بیا ما خاوند ته تصمیم ونیوی چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو وکړو او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول هغه موږ د سمه توګه اوسي او خلاصې او بعد لږه به بیا ګورو شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښېدو په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږکې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم هم د تخصص امتحان لپاره مې آماده کې ونیوله
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست د کور چارې هم ډېرې زیاتې د کور کار هم ډېر زیات دی د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
لدې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي حوصله غواړي دغه بالکل سمه ده د کور چارې له یوې خوا وي ماشومان مې ول دواړه واړه ول خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود ما زوی اوس هغه مریض و
اولادونو په برخه کې کراتو وایسي سوای څه کوي
لور مې ماشاءالله شوه یو خو په دې دوه خبرې دي یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیاته مینه ده تر اوسه پورې د دې باوجود چې ستمیله نږدې نه ده لیدلې یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې چې دا وکړه به بلغه کابل لیدلی نه ده خو چې څومره اورېدلې دي او څومره اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري
اوس وایي
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي په هغه کې څه وایي اوس شرې ماشاءالله پنځم کال ده ځن کې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته او یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي او
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي مرستې رسوي او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کېږي او نوي څېړنې پکې کېږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سي موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سي کار ته ځو، دا پوښتنه کوي سي تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره د هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سي زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل سي کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو سي هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کما او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولجم. اوس فلحال دا کله سي مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس ده لکه ښوونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 3 کاله او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لکچر لرو او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکټران چې غواړي سي تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین کې کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم سي هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا و سي د اوسني ډاکټرانو سره سي زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته سي زه هر هفته یعنی لکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی ستونزو اورم. مسلسل دوی ته دا وایم سي تر لکچر دا داسې تاسو ما ته خپل ستونزې وایي سي زه درسره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سي کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه سي موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ سو. او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم سته، نو په دې سره کې تاسو ته نو بیا مدین څه کې د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دین څخه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم سي که دا امکان ولري سي دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولي لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تیرې کړې دي، یعنی کیدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تیر شوي دي. له شروع نه همدا خبره و سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي، ته به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که التګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو 2 کاله هلته تیر کړل. زه له خپل کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات دغه ځکه موید سره ډیر تطابق پیدا نکو. د دې لپاره مشکل دا وسی که حالت یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، مالور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای، ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د آزادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان.